السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې باید تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د خبرونو ویان د اسرار العالم مومن هم سره وي په دې ګړی کې به د لاهور د اسلام آباد د قبایلی سیمو د خیبر پختونخوا او د غسې د پاکستان د ځینو نورو برخو ترڅنګ به د افغانستان په اړه هم زنی رپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرونیس پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د اسرار العالم مومن نورو
ستړي مشر مبه د مهم خبرونو لړیز په داسې حال کې چې د لاهور په پورونی ځانمرګي بریډ کې د مړو شمیر 2000 رسیدل او څه باندې 300 جوبل دي د دې برید فړه آنند د هیواد د وزیر اعظم او فوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلې په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویان او پولیسو ترمنځ پنختو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي دي او د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي او زه خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د لاهور په پورونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 2000 ته رسیدلی او څه باندې 300 جوبل دي د دې برید په اړه نن د دې هیواد د وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ جلا جلا غونډې پای ته رسیدلی د وزیر اعظم هاوس لخوا مشر لیډو ته په لیږل شوي پیغام کې راغلي چې وزیر اعظم ویلي دي د ترګري پر د جنگ کې بعد وسلوالو پټنځایونه له منځه وړل وي او صوبایي حکومتونه دي د استخباراتي ادارو د معلوماتو په رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي همدارنګه د پوځ مشر جنرال علي شریف په مشرۍ غونډه کې د لاهور پیښې وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو جاج واخیستل شو د پوځ ویان د سیم باجوا ویلي دي چې د پنجاب په لاهور فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهیسې استخباراتي ادارو د پوځ او رینجرز په مرسته 15 اپریشنونه کړي چې پکې یو شمېر مشکوکه وسلوالو د هغوی سره مرسته کوونکي نیول شوي دي د پوځ ویان د سیم باجوا لږ شپه وړاندې په خپل ټوئیټر پیغام کې ویلي دي موږ به ضرور د خپلو بېګنا ورونو خویندو بچو قاتلان د انصاف منګولو ته سپارو د غزنمرګي برید چې تیر ماښام د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوی د چارواکو په خبره په مړو جبلو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان دي د پیښې په ځای کې د پنجاب پولیسو ډي آی جی حیدر اشرف نن خبریالانو ته وویل چې د غزنمرګي برید کې تر 40 کیلوګرام پورې چون کې توکي خرابول شوي دي
دا سیسه اطلاع مونږ ته نه راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و خو د دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان زنانه او نور خلک یې په نخښه کړل
د پاکستان تاریخ سره باندې جمعت الاحرار ویاند احسان الله احسان د برید ذمہواری منلی په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو پولیس ترمنځ پنختو کې څه باندې 25 کسه جوبل شوي او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان نیولې دي د مشالډي خبريال وایي د پارلمان ودانۍ مختوس هم در نه روانه ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار پرېډ زون کې پوځ پر ځای کړی دی پرون د ممتاز قادری د څلوېختې په موخه د پینډې په لخت آباد کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شي وو چې بیا اسلام آباد ته مخه وکړه رېډ زون ته ننوتو پر مهال د پولیسو مظاهره چیانو ترمنځ دغه نښتې شوې ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د هغه وخت د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر په ډزو وجلې وو او په دغه جرم کې ممتاز قادری ته د عدالت په فیصله سره کال د فروری په 9 پانسی ورکړل شو سلمان تاثیر ویلي وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو اړتیا ده د قبایلی سیمو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم لخوا د جوړ اصلاحاتي کمیټې غړي په اړه چینار ته ورغلي چې نن به د قبایلی سیمو د انتظامی اصلاحاتو په اړه له ځایي مشرانو خلکو سره خبرې کوي د براکورم ایجنسی مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاید علي خان نن مشالډو ته ویل د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سپران وزیر عبدالقادر بلوس او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړن علاوه د کمیټې نور غړي به د قبایلی سیمو د راتلونکي اني حیثیت په اړه د ځایي خلکو نظر معلوموي چې د لپاره به د کمیټې غړي له ځایي خلکو سره بیل بیل ملاقاتونه کوي مشال لډو ته وګستئ د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې نه وسلوال وجل شوي د ننګرهار ولایت ویان د توله خوګانی مشال لډو ته نن ویلي افغان ګډو ځواکونو تیر شپه د مومندري ولسوالۍ د غزګي په سیمه کې ځانګړي عملیات کړي چې په پایله کې نه تنه د دولت وسلوال مخالفین وجل شوي او یو تن ژوندې نیول شوی چې اوس ترې پلټنې روانې دي د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندی د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلی دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورځنګ رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتی خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. نوموړي ویل چې د پیښې په اړه جدي څېړنې پیل شوي. په ملي شورا دا توغندي په داسې حال کې راغلي چې نن د کورنو چارو ملي امنیت سرپرست او د ملي اردو ځواکونو مشر په دې وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په خاطر ولسي جرګې ته استجواب شوي دي. د برید ذمواري وسله والو طالبانو منلې. د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لسګونه توغندي توغولي دي. د دې ولسوالۍ اوسېدونکو مشال ورته ویلي چې تېره شپه پر ولسوالۍ نږدې دېرش توغندي توغول شوي دي خو لا هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپله رویه کې بدلون راولي. جوبیر چې پرون یې په ریاض کې خبرې کولې وویل په تیلو غنی هیواد سعودي عرب له تهران سره سوله ییزې اړیکې غواړي او درې لسیزې کېږي چې هڅه یې کړې له ایران سره نږدې اړیکې ټینګې کړي خو په بدل کې ورته هیڅ هم ترلاسه نه شو. ریاض په جنوري میاشت کې له تهران سره خپلې سفارتي اړیکې وروسته له هغې پرې کړې چې یوه ډله کسانو په تهران کې د سعودي عرب پر سفارت او بیا په مشهد کې د عرب په کنسولګرۍ برید وکړ. او د شام بشر الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی او دا یې د ترهګرۍ خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې ده. نوموړي پرون په دمشق کې د فرانس د یو وفد سره په خبرو کې وویل د پالمیرا تاریخي ښار خلاصول څرګندوي چې د ترهګرۍ پر ضد د شام د حکومت او د دوی د اتحادیانو ستراتیژي کامیابه ده. دا ورته د مهاله د مشال خبرونه.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 80 پیسې، یو پاوند 148 روپۍ او 109 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 80 پیسې، یو سعودي ریال 8 روپۍ 80 پیسې او 8 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې، او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2 په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5 او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه هم د اسرار العالم مومن نه او د موسم حال او د کرنسو بای مو د احمد الله نواری دي. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور د لاور په گلشن اقبال پارک کې تیر ماښام ځان وژونکي برید کې او یا تنه وجل شوې دي. په دې اړه د پاکستان وزیر اعظم او پوځ مشر په مشرۍ کې غونډې شوې. د فاټا سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو حکومتي اصلاحاتي کمیټه د کار کولو د طریقې خلاف د احتجاج تحریک پیلولو پریکړه کړې ده.
دا خو یو مخصوص خلق تھی اور فاٹا پدی حالاتو کی پاتا کول غواڑی او ایف سی آر ملگیرتیا کول غواڑی او مر دا شای نمنو.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 350 وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واغسته.
نن 350 کسان چې یو گروپ داعش پورې تړاو لرلو او دا 340 طالبانو پورې تړاو لرلو او د سولې پروګرام سره یو ځای شوی دی.
او نیس پروگرام د سولې په لور کې بعد افغان حکومت له طالبانو سره د روغې جوړې د خبرو په اړه ووره.
اور مجرم وا چیلم وی هغه اوس پاتې شي مونږ باندې جنگ شروع شي نو مونږ د سیره وته خلک ټول خواره واره شو ټول سره نه پاتې شي چې مونږ راوته.
دا نو ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو او سرسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي صوبایي حکومتونه د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر وړاندې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نورم تیز کړي او سره لدی دی امنیتی استخباراتی ادارې هم خپل منځي رابطې نورې هم خی کړي. بل خو د لاور په ګلشن اقبال پارک کې شوی ځانوژن کې برید کې د مړو شمیره او یو تا رسیدلې ده. دغه سي نن د پاکستان پوست مشر راحیل شریف په مشرۍ کې یو غونډه شوې ده چې پکې د لاور د پیښې وروسته په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو شروع کولو جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
نن د ګل پورس په لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په ګلشن اقبال پارک کې شوې چاودنې او د هغې وروستو د وسلوالو پر ضد د کاروایانو جایزه واخیسته شوه. د وزیر اعظم هاوس تر مخه چې غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې وسلوال اسان هدفونه په نښه کوي او زموږ هدف د ترهګرۍ د بنیادي ډانچې خاتمه ده او هغه ورځ لرې نه ده چې د ملک نه به د وسلوالو په مکمله توګه خاتمه وکړو. د نواز شریف وینا وه چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ به د وسلوالو پټنځایونو ته رسول وي او صوبائی حکومتونه دې د استخباراتي ادارو د معلوماتو پر رڼا کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. د اتوار په ماخام د لاهور ګلشن اقبال پارک په مرکزی دروازه کې یو ځان وژون کې برید شوی و چې په نتیجه کې اویا کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شوي دي. په مړو او جوبل کسانو کې زیات شمیر د زنانو او ماشومانو خودلې کیږي. د پنجاب پولیسو ډی آی جی آپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیښې ځای د معاینې وروستو مطبوعاتو ته ویلي وو چې چاودنه ځان وژون کې وه او د برید په حق لور د وړاندې څخه هیڅ قسم اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه و راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حقله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. بلخوا تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. دې تر څنګ نن د ګل په ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې یوه بله غونډه وشوه چې پکې د لاهور پیښې وروستو په پنجاب کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن د صورتحال جایزه واخیسته شوه. د پاکستان فوز د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر ډایرکټر جنرل لیفټنن جنرل آسم باجوا وایي چې د پنجاب په لاهور، فیصل آباد او ملتان کې د تیرې ورځې راهسې استخباراتي ادارو د فوز او رینجر په مرسته 15 اپریشنونه وکړل چې پکې یو شمېر وسلوال او د هغوی سره مرسته کوونکي گرفتار کړی شول. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسور پرون راهیسې په اسلام آباد کې ګڼ شمېر خلکو په حساسو سیمو کې مظاهرې شروع کړې دي. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخانی کمانډو د پخانی گورنر سلمان تاثیر ساتون کې وو چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر وشو. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د شرعي نظام نافذ کړی شي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبي ته د هم پانسی ورکړل شي. نور تفصیل د سرال سهیر په دې رپورت کې.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری د څلوېښتمې په موقع د اتوار په ورځ د یو شمېر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهرهچیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمنټ هاوس راورسېدل. دې دوران مظاهرهچیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهرهچیانو په ډي چوک کې میټرو بس اسٹیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې وروسته چې د حالات قابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتی شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 200 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهرچیانو غوښتنه وه چې عیسایي زنانه آسیه بیبي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی وه هغې ته دې د پانسۍ سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لیډیو تاثر باجوړ وزیرستان او د مومند نه پس د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د قبایلی سیمو لپاره د اصلاحاتو کمیټي کرمې ته رسیدلې ده. د سرتاج عزیز په مشرۍ دغه کمیټي به په سیمه کې د سیاسي مشرانو، ملکانانو، خبریالانو او دغه نورو خلکو سره ویني او د فاټا آئینی حیثیت په اړه به د غیر رائے اخلي. نور تفصیل د تاریخ اور ایک زی پدی رپورٹ کیا ورو.
د کورمه پولیټیکل انتظامیه وای د قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی د اصلاحاتو کمیټې پړه چنار ته راغلی ده چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه لځای مشرانو او خلکو سره خبرې اترې کوي. د بره کورمه مرسیال پولیټیکل جن شهید علی خان مشال رډیو ته ویل د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشاره کې دغه کمیټې به د قبایلی سیمې راتلونکي آئینی حیثیت په اړه د ځایي خلکو خوښه معلوموي چې د دې لپاره به د دوی له ځایي خلکو سره بیلابیل ملاقاتونه کیږي.
پارٹی جرنلسٹ بھی اور دا ٹریڈرز بھی دا ریٹائرڈ پرسنل بھی
بلخوا په سیمه کې ځینې مشرانو په دې نخوخي سرګنده کړې ده چې اصلاحاتو کمیټې سره د ملاوېدو لپاره یوازې هغه کسانو ته بلنه ورکړل شوې ده کوم چې حکومت پلوه دي. د سیمې ملک عطا الله خان مشال رډیو ته ویل دا د قبایلو د مستقبل فیصله ده، نو په کار ده چې د هر یو کس نظر دې واخیستل شي.
فارمز کمیټه د دې کې شمولیت انتهایی ضرور وو او د دې کې د څه خلکو غوښتل هغه صرف او صرف د حکومت تر خرید دي. هغوی به همیشه هغه خبره کوي چې کومه حکومت غواړي، نو داسې هېڅ قسم فیصله مو ته نه قابل قبول دی، هغه د عوامي رایې نه بغیر وي.
د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې دغه کمیټې د دې نه وړاندې باجوړ، شمالي وزیرستان او مومندو کې خپلې غونډې ترسره کړې دي او د قبایلو نظرونه راغونډ کړي دي او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رای اخستو نه پس به یوې نتیجې ته رسي.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي وای د قبایلی سیمو د سباوون د ټاکل لپاره د حکومت له غاړې ټاکل شوی کمیټې خپل دنده په سمه توګه پر مخ نه وړي او دوی په کار او فعالیت ځنې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لډیو ته ویلي دي د پښتونخوا د پخواني ګورنر له استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرولې دي. له پېښور نه پی زلان یوسف سي دا رپورټ لري.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي اسمبلی کې بل جمع کړو چې پترس کې یې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکي په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر اوسه د باجوړ، ممند او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو څلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځنډ ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جگڑا سورو دی وړاندې رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټي با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خفاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیٹنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شو او هغه نه مخشي چې کم خلک او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي، نو هغه خلک خو چې کم موقف لري کم خبره ده خو ډیره سپینه ده، هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاته کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منله.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو صلاح شوې دي.
په دغه سلسله کې د ټولو جنسو دورې هم شروع کوو. لومبئی دورہ به زمون خیبری جنس ایتی په نوری جنسو کې به دورې کو او بیا به مونږ د یو غټ جلسې پروګرام په پیښور کې عمل لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړي چې پاره کې به زورګونو قبایل مونږ د قبایلی سیمونو را وباسو او هغه په پیښور ته راځي. کتا کمیټې مونږ چې خپل هغه چا کم سوچ مخ کیو او هغه لري، نو مونږ د کمیټې یو فیصله تم نیو تیار او دې پر ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغه چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصہ نیو جوړ شي.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4500 1800 او 15000 کلو هرسا اوریدلی شئ.
مشال لیڈی او تاسوره پشمالی وزیرستان کې د باران د بازارونو د جوړولو د کډوالو د واپسې او پسیمه کې د خلکو د مشکلاتو پړه زمون همکار عمر دراز وزیر د سیمی پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې دي چې د بازارونو نوې نقشې جوړې شوې نو عملی کار به په کله پیل شي؟ په دې جواب کې پولیټیکل ایجنټ وایي
دا شی ډیر آخر حد پورې ورسېدو ان شاء الله تعالی. بس یو سو میټینګونه پکې چې نور وشي. تیاری د پاره سروے مکمله ده. سروے نه علاوه مټیریل را رسېدلې ده. کنسټرکشن چې دی هغه بالکل تیار دی. کولو د پاره نن شپږ میاشتې مخکې تیار و، اوس هم تیار و. ما چې څنګه تاسو ته وایم چې موږ غواړو چې دا د عوام مرزه په مطابق جوړ شي، نو هغه د وجه نه لږ پکې ډیلی و. او ان شاء الله تعالی امید ده چې ډیر ژر به په دې کار شروع شي. تقریبا موږ ته چې کم د ایلډرز طرف نه ډیټا راغلی و، هغه و تقریبا 4034 دکانونه دي خېلې و. دا آپریشن ضربی اعظم کې آرمی چې کوم ډیټر جوړ کړی دا دکانونه خالی کېدو نه پس چې هغه کم شمارلې نه هغه 2800 سمثینګ سه دکانونه پکې ډیفینیټلی دا شانتي چې کم کې ټورچر سیلې جوړې وي، کم کې فیکټریانې جوړې وي، دا آی ډیز فیکټریانې جوړې وي، هغه دی بلیک ډیکلیئر کړی دي او رواج په مطابق ایف سی آر په مطابق نو بقایا تقریبا آرمی ریکارډ په مطابق 2011 دی کې سمثینګ دکانونه جوړیږي او زموږ ریکارډ په مطابق 2400 اور سمثینګ دا شانتي دکانونه جوړیږي.
کډوالو واپس یو کال پوره شو، په یو کال کې 15000 خاندانونه دا حکومت شمیره تر مخه واپس تللی دي. تقریبا 80000 اوس هم یا پاتې دي. آرمی چیف هم سورج وړاندې والی دي چې تر دې کال اخره پورې کې دي شي چې دا ټول واپس شي. خو چې کم تللی دي هغه هم ځنې شکایتونه راځي چې هلته سہولیاتو کمی ده، سکولونو د روغتون دوی ته یعنی د صحت مشکلات.
کوشش خدا دې چې کم علاقې ته خلک روان دي، کم سہولیات چې وو اغل ته موجوده اغه نه ښه حالات کې مونږ اغه بوزو. او چې تاسو سره لاس ټایم خبر هم شو، مزاغه ویلو چې صرف راوسته نه دي، راوستو نه مخکې چې کم شي لیټکیږي دا ځکه لیټکیږي چې موږ غواړو چې هغه ته ټیوبویل کار نه کوي، نو هغه ټیکو سکول ټیک نه دی چې هغه رنگ روغن شي، جماعت غورځېدل چې جماعت ټیکړي شي. چې کم خلک کم علاقو ته روان دي، کم حالات کې چې اول هغه نه هغه سکولونه او داغه کنډیشن دومره بد نه دي، هغه سہولیات باغی تخپل علاقو کې پوره کیږي. دې ټایم ډېر غټه پیسہ ریټرن کې ریهب کې فوج ته ملاو شوی دا او فوج هغه ټوله پیسہ هغه ته لګول غواړي په ریټرن ایریاز کې.
بل طرف ته شمالي وزیرستان کې خکیل خلک دي، خصوصا موږ به رزمک ډیویژن ذکر وکړو. دغه تنا داسې شکایتونه راځي وخت په وخت خلک ګیلې کوي چې په انټری کې یعنی هغوی د پر انټری ضروری وي چې بنو ته راځي رو، نو دوی وایي چې په دغه انټری کې دوی نه یا پیسې اخستلی شي یا که نه وي د دوی انټری نه کیږي.
تاسو چې کوم خبر راکړې دا د ماته دینه مخکې پرس طرف نه پته لګېدلې، مشرانو طرف نه پته لګېدلې او موږ په دې باندې خپل انویسټیګیشن دې کې حقیقت چې ثابته شو. حقیقت ثابت دو نه پس موږ بیا هغه مجاز افسر چې کوم غلط نه ستو هغه مې سوسو زلې پویم کړو چې جی عوام دې ټایم کې اسی ډیر زیات ہارڈ پریس تھی، ډیر زیات په تکلیف کې دي، نور دینه زیات دې سره هغه نه دی په کېدل پکار. تاسو انویسټیګیشن وکړئ چې تاسو لاندې کم خلک دي په دې کې انوالو دي چې هغه ته سزا ورکړو. یو وخت کې ما دا هغه زیات پولیټیکل مورر او چې کم می ډیسمس کړې مو، هغه باوجود دا شی ټیک نشو، نو فائنلی چې موږ تنگ رالو او موږ چې کم هغه وکړو، نو صرف دا پیسې غشتو کار نه کېدو، دین علاوه نورم ډیر زیات غلط شیزونه روانو. په هغه باندې بیا ما پروینشل گورنمنٹ ته ریکویسټ وکړو، فټ سیکریټریټ ته ریکویسټ وکړو، الحمدلله هغه افسر په هغه باندې بدل هم شو.
تاسو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مرکه اوریدل چې زم همکار عمر دراز وزیر ورسره کړی و.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
په کراچۍ کې د یو مذهبي سیاسي ډلې جمعیت علماء اسلام پاکستان سیلی تنظیم انجمنې طلبه اسلام سره تعلق لرونکو سو کسانو د اتوار پر ورځ په کراچۍ پریس کلب د حملې کولو هڅه وکړه. دغه مظاهرچیانو بهر ولاړ د یو شخصي ټي وي جاګ ګاډي ته زیان رسولې او کیمرې هم له ځان سره وړې ده. د پیښې وروسته پولیسو د یو شمېر کسانو د نیولو دعوه هم کړې، ولې د دغه ډلې لاړه خاصه خبرګون تر اوسه پورې مخې ته نه دی راغلې. د کراچۍ نه پی محمد عمران داری پورٹ لری.
د کراچی پریس کلب عمومی سکتر اے ایچ خانزادہ دا اتوار پر روز مشال ریڈیو ته ویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبی حمله ده، خو زیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهر چانو پسې د پریس کلب لویه دروازه بند کړی شوی وا.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذہبی جماعت کی
مذہبی سیاسی ڈل د سیوری لاندې چلی دن کی سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو ہسا کړی، په دوی پسې دروازه بند کړی شوی وی او دنن راتلو ته نه دی پریښودل شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ٹی وی گاڑی تا اور ولگو شیشے ورلا ماتے کڑے او ہلتا پرتا کیمرہ ای دزان سرا وڑی دا. پولیس رو دے پیخ رستو کاروائی کڑے او منک دا ویلے شوی چی مقدمہ ہم درج کڑے شوی او سا کسانی نیولی. پولیس با دا قانون تر مخخ پل کار کئی منگ نشو زکا چی پا منگ ظلم شوی.
پولیس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
دا ایچ خانزادہ پا وینا چی دا پیخ دا دغا سیاسی گند وگڑو لخوا دا ہغا فیصلے غبرگن دے کم چی مرکزی ادارے پیمرا کڑے او ویلی او چی دا پنجاب دا پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازے یا دہاغ پانسے پر زد مظاہروں تد میڈیا کوریج نور کئی.
میڈیا ہاؤسز پر حملے کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس
قسم رحم پر میڈیا باندھے حملے کی گی نداغ برگندے دا کم ذمہ وار چے رسنئی ندی منگا وایو کے دادا مرکزی حکومت غلطی دا کد پیمرا سزا دے ہوئی تو ورکڑی شی بچا دا غلطے سزا یو غریب خبریال تولی ورکول کی گی. حکومت دا ہر سب نظر کی وساتی او پا خصوصی توگا دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید باید دیڑختا کی.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
دا پیخی ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانڈیو دا پریس کلب دورہ وکلا وی ویل چی پیمرا کا پا خبریالانو بندیزو نلگئی نو زیان یہ خبریال ترسی. باید دا اطلاعات و مرکزی وزیر دے تا پامو کی زکر چی دا خبریال کار یوازی خبر چاپا ولدی او دوی دا کم فکر یا یو گن نمائندگی نکی. باید پیمرا او دا اطلاعات و مرکزی وزیر پرویز رشید دا خبریالانو دے ستونزی تا پامو کی.
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
خیال ہاگا ادارے تا ذمہ وارے نہ کار اگستل پکار دی دا ہوئی دنا اہلے لکبل دا خبریالانو جوان دا خطر سر مخ کی گی. ز پرویز رشید سیب تا ہم وائم چی نوٹس تی واخلی دا ادارہ دیو گوری غلطی دی ہاگوی کی او زور یہ بیا غریب خبریال ترسی دا مناسب نظر
قیمت ہمارے غریب صحابی دوست کرے یہ مناسب.
دا مولا بخشانیو پا وینا چی پولیسو دا دی پیخی پترس کی سخلق ہم نیولی دی. دا ذکر دا چی پسن صوبہ کی دا دی نولان دی ہم پا کراچے او حیدرآباد کی دا مذہبی گندون لخوا پا پریس کلب دا رسانیو پا گاڑو او دفترونو حملے پا دی وجہ شوی چی ولی دا ممتاز قادری جنازے او یا دا حاغ دا تیزندے پر زد پا ملک روانو مظاہرو تا پا خبرونو کی زی نور کول کی گی. خو خبری الانوائی چی دا پیمرا لخوا ہوئی تا بیا بیا ویل کی گی چی دا سی خبرون با نچلی نو دوی ہم مجبور دی. محمد عمران، مشال ریڈیو، کراچے.
دا مشال ریڈیو دا
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې له تېرې شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 23 وسلوال طالبان وژل شوي او دغه سي ګڼ شمېر زخمیان شوي هم دي. چارواکي وایي چې د وسلو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
د روزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیرې شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 23 طالبان وژل شوي، 24 امنیتي ځواکونه او 24 وسلوال طالبان ټپیان شوي.
د طالبانو د تیرو ساعتونو تشکیلونه راکړي دي، د باغران څخه، د یلمن څخه، د خاص روزګان، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د ګراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې ډېر لسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنگ روان دی. زموږ د 12 کسه شهیدان لرو، 14 کسه زخمیان لرو او دشمن 30 کسه زخمیان لري، 30 کسه مړي لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې نیولې او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د کمانډان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د سړیا په وجه د غسیمې وسلواله طالبانو ته پریشي.
د مرکزی حکومت خوا څخه کوم همکاري، کوم کومک نه و. مزمز پولیس ډېر بدخوابه شول، دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول. سهار به یو ځای جنګېدل، ماښام به بل ځای جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځای جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل و دوباره ډیر ستومانه شوله ډیر ستړي شوله اباره نو ما سره راټول کړله سره یو ځای مې کړله د دوی د ستړیا په خاطر د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمی مقامت کوي نیمی افراد ورته دي.
په عیني وخت کې د دولت وسله والو مخالفین هم د چارشنو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاری سپ احمدی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچنو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوس په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې کېدونکې دي. د اسرار العالم مومند نه بلند خبرونه وورو.
د لاهور په پورونی ځانوګي بیر کې د مشمیر دوا او یا تر رسیدل او سبان درې سو جو بل دی بل خو لبر دروستو نن د دې هوا د وزیر اعظم او پوز مشر په مشرۍ جلا جلا غونډي پای تر رسیدلې. د وزیر اعظم هاوس لخوا مشال تا په لګل شوی پیغام کې راغلی چې وزیر اعظم ویلي دی د وسلوالو پټنځایونه بل مین جوړل وی او صبح حکومتونه د استخباراتي دورو د معلوماتو پر وړاندې کې د وسلوالو پر ضد خپل عملیات نور هم تیز کړي. بیا په پینډی کې د پوز مشر جنرال احی شریف په مشرۍ غونډه کې د اور پیښ وروسته په پنجاب صوبه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو جاج اخیستل شوی. په اسلام آباد کې د ممتاز قادری د پلویانو او پولیسو ترمنځ پنختو کې څه باندې 15 کسه جوبل شوی او پولیس وایي څه باندې 600 مظاهره چیان یې نیولې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي د پارلمان ودانۍ مختوس هم د قادری د پلویانو د ناروانه داو د امنیتینګ ساتلو لپاره حکومت د دې خار پرېډ زون کې پوځ یې پرځای کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو دلایلو په سیمه کې ترګر وړلو ته د فعالیت زمینه برابره شوی. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې د پاکستان پرونی خونړی حمله ته په اشاره وویل ترګر هیڅ هیواد ته هم وفادار نه دی پاتې شوی. د پکتیا پرډن پټان ولسوالۍ پاکستانی فوجانو لزګونه توغندې توغولې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مشر ورته ویلي چې 13 شپه پر ولسوالۍ نږدې دیش توغندې توغول شوې دي خو پاکستانی چارواکو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي شورا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار یو توغندې د شورا د ودانۍ په یوه څنډه او دوه نور د ملي شورا شاوخوا لګېدلې دي. د ملي شورا امنیتي چارو سرپرست عبدالغفار غورزنګ د سنوت ویل چې په دې پیښه کې د ملي شورا ودانۍ ته زیان اوښتې خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر عادل الجوبیر په ایران ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د ودې لپاره په خپل رویه کې بدلون راولي او د شام صدر بشار الاسد پالمیرا ښار د اسلامي دولت وسطولې ډلې نه د بیرته نیولو هرکلی کړی او دای د ترګري خلاف د شامي ځواکونو مهمه بریا ګرځولې.
لن خبرونه هم د اسرار العالم مومند نه واورېدله. اوس به په اسلام آباد کې د سراج ظهیر نه واورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادریه کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملي دي چې پکې زیاتره د برتانیې په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړی شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نه واخله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا که څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عملي کړی شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف د قانون او انصاف لپاره سلاکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي دي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړی شي. ادریا اخري کې وایي پکار دی چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرک ورسپڼ خپل ادریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال کول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترهګری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترهګری د مخنیوي لپاره د ترهګرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پوښتنی راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر په خپل هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې غیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. اداریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو ځلو نظر وساتل شي. نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان روسپان علی کی په درستیو کې په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لخوا بریدونه سرګندوي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړه. بلخوا هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د پاکستان چارواکي ادعا کوي چې د ناکراره صوبې بلوچستان د هندي استخباراتي ادارې یو مهم چارواکي نیولې دی. د دې دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته مجید بابر وړاندې کوي.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې ترشح لوی سبب کېدای شي. خو د ورسپانې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه فرقه ایزه بڼه خپله کړې او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورسپانې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی. نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجه د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام ترلاسه نه کړو او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورسپانې په خبره ګڼ شمېر سیړونکي په دې خبره ډېر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ و پانی په خپل راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاس دی. او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو په اړه وایي چې یاد کس د را یو مهم چارواکي دی خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړاو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کومو حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولی شوی دی. خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولی شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسو سره د بلجیم پولیسو دویم قسم په فرانس کې په شندشو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه کس د برسلز په یوه سیمه کې تر ټاپی کې دروستو نیول شوی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په دې رپورت کې ورو.
د بلجیم سرنوالی د دوهم تورن کس نوم عبدالرحمن شودلی چې په برکسل کې پر پښې تر ټپي کې دوه وروسته ونیول سو. پر دغه کس شک دی چې د هغې تورستي ډلې سره لاس لري چې په فرانسې کې یې یوه بله حمله پلان کړې وه خو هغه حمله د پولیسو لخوا شنډه سوه. د یو شمېر لویدیځو رسنیو په راپورونو کې راغلي چې عبدالرحمن په 2001 کال کې د افغانستان د جهادي قومندان احمد شاه مسعود په وژلو کې هم لاس درلود. برطانوي ډیلی میل ورځپاڼې ویلي چې نوموړی د فرانسې اصلي اوسېدونکی دی چې پر احمد شاه مسعود په برید کې د همکارۍ په تور یې 1 کال بند تیر کړی دی. احمد شاه مسعود په نیویارک کې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو دوه ورځې وړاندې د تخار په خواجه بهاءالدین سیمه کې د دوو عربانو له لوري په ځانمرګ برید کې ووژل سو. د بلجیم چارواکو د شنبې په ورځ یو بل مشکوک کس هم چې رباه نومیږي په هغو عملیاتو کې ونیو چې پاریس ته نږدې د رضا کریکټ د نیولو لپاره کېدل. فرانسوي پولیس وایي دوی په هغه کور کې چې رضا ژوند پکښې کاوه وسلې او چاودېدونکي مواد موندلي دي. په دې سره د فرانسې د پولیسو په خبره یوه بله کېدونکې حمله شنډه سوه. نوموړی تېر کال په بلجیم کې له هغې شبکې سره د لاس لرلو په تور په غیاب کې تورن سوی و چې له عبدالحمید اباو سره یې سوریې ته د جنګیالیو په تګ کې مرسته کړې وه. د بروکسل په هوایي ډګر او میترو کې د تېرې سې شنبې ورځې په بمي بریدونو کې 1 کسان ووژل سوه او شاوخوا 340 نور ټپیان سوه. تر دې پیښې وروسته د بلجیم چارواکو په یوې اعلامیې کې ویلي چې پولیسو د تروریستي مشکوکو کړنو په تړاو په ټول بروکسل کې تر اوسه 14 نوي عملیات کړي دي. تر دې وړاندې د جرمني دی ویلت ورځپاڼې راپور ورکړی و چې د اروپا امنیتي چارواکي د نورو هغو اتو کسانو په لټه کې دي چې په پاریس او بروکسل کې د ترسره سوي بریدونو سره د تړاو شک ورباندې کېږي. راپور د نامعلومو امنیتي سرچینو په حواله وایي چې ګمان کېږي دغه مشکوک کسان چې د فرانسې او بلجیم وګړي دي د سوریې او اروپا ترمنځ تګ راتګ کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4 نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2 نیمې بجې اوریدلای شئ.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر وایي ک ایران غواړي چې له هیواد سره اړیکې ښې شي نو خپل چلندې بدل کړي. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د ایران ولسمشر د تېرې شنبې پر ورځ ویلي وو چې سعودي عرب په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د ریاض او تهران ترمنځ هره مسأله وي باید د خبرو له لارې هواره شي. نور تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د یکشنبې په ورځ وویل چې ایران باید د هیواد په وړاندې خپل کړه وړه بدل کړي که غواړي ورسره عادي اړیکې ولري. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې الجبیر چې په ریاض کې د جنوبي افریقا د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ریاض له تهران سره د سوله ییزو اړیکو غوښتونکی دی او له څه باندې 3 لسیزو یې هڅه کړې چې له ایران سره نږدې اړیکې ولري خو په بدل کې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د الجبیر په وینا له ایران سره د اړیکو او دوستی پر ځای سعودي عربستان له هغو مداخلو سره مجادله کړې چې زموږ په کورنیو چارو کې شوي او هم زموږ پر سفارت حمله شوې ده. سعودي عربستان وروسته له هغې د ایران له اسلامي جمهوریت سره اړیکې وشلولې چې په 13 جنوري میاشت کې په تهران کې پر سفارت او په مشهد ښار کې په قونسلګرۍ یوې ډلې حمله وکړه. د سعودي عربستان امپیاوړي واکمن سنی نظام او د خلیج یو شمیر نور متحدینو د غراز ایران په یمن کې د شیعه او حوثي ملیشو په ملاتړ سربیره د خپلو رژیمونو د ګډوډولو پر هڅو هم تورن کړی دی. د فرانس پرس په وینا ایران د سوریې په 15 کلنه جګړه کې په ښکاره د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کړی دی، خو سعودي عربستان بیا د هغه د رژیم د وسلوالو مخالفینو پلوي کړی ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وویل ایران پوهیږي چې له سعودي عربستان او له نور اسلامي نړۍ سره د اړیکو د عادي کېدو لپاره څه وکړي. که د هیواد خپل چلند بدل کړي د اړیکو د عادي کېدو ور به پر مخ پرانستی وي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې ریاض په اسلامي نړۍ کې مهم رول لوبوي او که د دواړو هیوادونو ترمنځ هره ستونزه وي باید د خبرو له لارې هواره شي. د تیلو بډایه ایران او سعودي عربستان ته په منځني ختیځ کې د دو مهمو سیالانو او په سیمه کې په روانو کړکیچونو کې د مهمو لوبغاړو په توګه کتل کېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ څه کړه چې دا غمین نشوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر څنګه کنده ختمیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنه کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور هور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
په ننګرهار کې درې پنځوس وسلوالو د حکومت د مخالفت نه لاس واخیست او د یکشنبې په ورځ د خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغو درې پنځوسو کسانو کې لس تنو د داعش وسلوالو سره تړاو درلود او پاتې یې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تعلق و. نور تفصیل د باس محمد عابد په دې رپورت کې.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه درې پنځوس تنو کې لس تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې یې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بېلابېلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن درې پنځوس کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو دا د خپلو درې څلوېښت میلا اسلحو سره د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، مومندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته را وګرځېد له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نورمحان د نازیانو سوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، پنځلس ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شو. ماشه پنځلس زره کلداري ورکول بس هغوی دا کاپیر دي مرتد چې په دوی جهاد شي، ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاتې جوماتو مې غولي او زموږ اسلام ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره آزادو د دښمن نه او هغه پورې به سره جنګ وش بیته کې وتل.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلي دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیفه وي، مخ خپل فامیلونه په تکلیفه وي، مخ خپل ولس وژنئ، راشئ د خدای امر ومنئ، په سولې کاروان کې شریک شئ او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسئ. دا چې څه په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارخونه کوي هغه ستاسو دشمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم اته سوه درې څلوېښت تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سر ګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې دیارلس زره او نورو غړو ته یې اته زره افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. بېخي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوتاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خپرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو اور اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د سولې په لور. نن د سولې په لور خبرونه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي روغې جوړې پړه خبرې لرو. د دې خبرونه قربا بشیر غواخته راځي چې ورته وښو. د
سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو زه بشیر غواخمو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په اړه غږیږو. په افغانستان کې بدامنی له نولس سوه اته اووم کلونو راهیسې کله چې روسانو پرې برید وکړ پیل شوي، خو په دې وروستیو کې د دې جګړې تسلسل د طالبانو په څیر نوو جګړه مارانو په شتون کې دوام موندلی دی. طالبان په نولس سوه نوي اووم کلونو کې پاکستان کې د طالبانو اسلامي تحریک په نامه راپیدا شول. بیا یې په نولس سوه څلور نوي کال کې کندهار ښار ونیو. دوی د جنگ سالارانو له خپل منځیو کورنیو جګړو ګټه پورته کړه او تر نولس سوه شپږ نوي پورې د افغانستان اکثره برخې تر خپلې ولکې لاندې کړې. طالبانو خپل سخت دریزه نظام ته شریعت ووایا، د انجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه، خزه له کوره بهر نه پریښودل کېدلې، اقتصاد په ټپه ودرېد او افغانستان د نړۍ د بیلابیلو برخو د وسلوالو کوربه شو. پاکستان، متحده عرب امارات او سعودي عرب د نړۍ هغه یوازینی درې ملکونه وو چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژنده او سفارتي اړیکې ورسره درلودې. په 2001 کال کې د القاعده وسلوال ډلې چې مشران او جنګیالي افغانستان کې میشته وو، په نیویارک کې د بریدونو په کولو سره خواوشا 3000 کسان ووژل.
د سولې پر لور
امریکا د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر خپل خاوره د حمله په خبرګون کې پر طالبانو او القاعده وسلوالو ډلو بریدونه پیل کړل او په همدغه کال کې افغانستان کې د دوی حکومت ختم کړ. ډېرې طالبان او نور بهرني وسلوال ګوندی پاکستان ته وتښتیدل او حملته میشته شول، خو له جګړې لاس وانه خست. طالبانو اوس مهال خپل ځانمرګو بریدونو، بمی چاودنو او نورو حملو ته ډېر زور ورکړی.
سر لگے دل میں
زخمی مڑی نور بچی منڈی و گلی مګون دغه ته پراته و نور ته دغه سر پور د کېدل سم نه دی.
طالبان او الله یې زای نه داسي می ګنا خلک نه کې شیطان نه و وز دا به ګدا خلک می ګنا ما شومان
دا د هغه زورګونو ولسی وګړو څخه دی چې د طالبانو په جګړه کې یا زخمن شوی یا د کورنۍ غړي د لاس ور کړی دی. د امریکای د براون په هنتون واټسن انسټیټیوټ د شمیرو تر مخه افغانستان کې نخټو کې ل 2001 کال څخه تر 2015 کال پورې لګ تر لګ شپږ زره ولسی وګړي وژل شوې دي. تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طالبانو د نظام تر چپکېدو وروسته افغانستان کې د پرمختګ ډېر کارونه وشول. مثلا له کابل ټول ولایتونو ته سړکونه پاخه شوې دي، د خلکو اقتصاد ښه شوی دی، په میلیونونو جنکۍ او لکان ښوونځي ته ځي، او افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه د نورې نړۍ د هیوادونو سره سفارتي اړیکې لري. د دې پرمختګونو د ساتلو او نورې وینې تویدنې د مخنیوي لپاره لومړی افغان حکومت د ولسمشر حامد کرزي او اوس مهال د محمد اشرف غنی په مشرۍ طالب سوال سره د خبرو لارې د امن راوستلو کوششونه کړي، تر اوسه دا هڅې کامیاب شوې نه دي. د روسیې کې ولسمشر غنی د افغانستان دینی عالمانو سره خبرو کې ویل،
موږ د سولې ټینګه اراده لرو، موږ حتی د جنگ په احساساتي شیبو کې هم د سولې اواز نه دی غلی کړی، خپل اراده مو نه ده بدله کړې. د سولې هغه هڅې چې اهداف پکې واضح نه وي له ناکامۍ سره مخامخ کېدای شي. زموږ هدف پایداره سوله ده. د سولې په هڅو کې به زموږ هر اقدام په مشوره وي. واقعي سوله د بندو دروازو تر شا نه کېږي، بلکې ولس باید خبر وساتو او مشوره یې واخلو. سوال دا نه دی چې ولې سوله، موږ له هغې مرحلې تیر شو. سوال دا دی چې څنګه سول. زه د ځینې دوستانو د تشویش د لرې کولو لپاره په وضاحت سره وایم چې که څه هم د سولې امید لرو او هڅه ورته کوو، خو غافل نه یو او له هغه چا سره مقابلې ته پوره چمتو یو چې جنګ را باندې تحمیلوي او شرط وي.
افغان طالبانو ویلي چې دوی ځکه جګړې ته دوام ورکوي چې افغانستان کې اسلامي حکومت غواړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او اساسي قانون کې واضح ذکر شوی ده چې اسلامي احکام به مراعات کیږي او د نړیوالو بشري حقوقو احترام به کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی لکه د نورو افغانانو په دې نظر دی چې طالبان د اسلام لپاره نه، بلکې د ګاونډیانو د ګټو او د خپل واک لپاره په جګړه اخته دي.
د دنیا د مختلفو هیوادونو تجربه ښودلې ده چې د سولې په لاره کې مشکلات وي، هم وخت ورته په کار وي، هم حوصله او هم دقت او هوښیاري. په افغانستان کې د روان جنگ یو بل عامل چې څو څو ظلم یې ذکر کړی دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ نا اعلان شوی جګړه ده. آیا طالب ګروپونه افغان او مسلمان دی او یادات د اسلام او افغان د نوم څخه د افغانانو د وزلو او د افغانستان د خرابې دپاره ورڅخه ګټه پورته کیږي؟ موږ طالبانو ته وایو چې راځئ خبرو ته سره کین او دا خبره سپینه کړو چې اسلام او افغانستان ته د خدمت لاره کومه ده. د هغو خلکو په کلیو بازارونو او ښارونو کې انتحاری عملی او قتل عامونه څه معنا لري چې تر بل هر چا ټینګ مسلمانان او د خدای او رسول په لاره روان دي؟ نو آیا سمه ده چې د دغسې هیواد د خلکو کورونه وران شي، میندې بورې شي او ماشومان یتیمان شي؟
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د القاعده ترهګر ډلې مشر اسامه بن لادن اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې د امریکي ځانګړي ځواکونو په پټو عملیاتو کې درې کاله مخکې وژل شو. افغان او امریکایي چارواکو په بیا بیا ویلي چې پاکستان وسلوالو ته ځای ورکوي او طالبان یې په کوټه کې ساتلي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سمو د وړاندې ومنله چې طالبان او کورنۍ پاکستان کې دي او هلته درملنه هم کیږي، نو ځکه په دغه خبره دومره اغیز لري چې خبرو ته حاضر کی. پېښور کې د سیاسي چارو کارپور ملا یوسفزی وایي چې د پاکستان پوځ غواړي نو د افغانستان د سولې لپاره د طالبانو سره جدي مذاکرات کېدل شي.
دا پوښتنه ده کېږي چې پاکستان څومره اکثر دی په طالبانو باندې، پاکستان تر څو حده پورې طالبان مجبوره کولی شي؟ ځکه چې یو ځل خو تېر کال په مری کې دغه مذاکرات شوي وو او هغه د پاکستان په کوشش باندې شوي وو. نو د هغې په وجه باندې زیات امید پیدا شوی وو چې پاکستان به دوی بیا رضا دی کې یا پوه دی کې یا مجبوره دی کې یو مذاکراتو میز ته به راولي. د افغانستان په هکله، طالبانو په هکله، دین علاوه نور هم داسې مسلې دي، کشمیر په هکله، هندوستان په هکله، دې کې د فوج زیات یو قسم له رایې وي، د هغې یو رول وي. فوج وغواړي نو بیا هغه کار کېږي. دې کې اوس فوج زمونږ د خیال دی چې هغې زیاتې هلې ځلې کوي. تاسو وکتل د پاکستان فوج سالار چې دی جنرال راحیل شریف، هغه څو ځله کابل ته لاړ، اوس هم یو څو ورځې مخکې کابل ته ورغلی و، بیا قطر ته هم ورغلی و. داسې ویل کېږي چې قطر حکومت سره دا مشوره کړې وه چې هغې هم طالبانو ته ووایي پوهې کې چې هغې مذاکرات کې حاضر شي. چې فوج دا غواړي نو بیا خو به دغه جمهوري منتخب صبر حکومت انکار نه شي کولی.
د سولې پر لور
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په تیرو 15 کلونو کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سیاسي روغې جوړې ته هغه وخت هیلې پیدا شوې چې تیر کال دواړو خواوو په اسلام آباد کې سره وکتل. خو وروسته د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر راتګ وروسته مذاکرات ودرېدل. یاد دی چې طالبانو ویلي هله با خبرو ته حاضر شي چې ملګری ملتونه یې نمونه له تور لس وباسي، بندیان یې خوش شي او بهر ملکی پوځیان له افغانستانه ووځي. یاد دی چې د یو نیم لکو په خواو شاکی بهرنیو پوځیانو څخه اوس افغانستان کې نږدې 9000 پاتې دي. افغان حکومت ویلي چې په شرطونو د مذاکرات په محل خبرې کېدل شي، خو د افغانستان په اساسي قانون، بشري حقوقو او نورو لاسته راوړنو به معاملې ونه کی. افغان حکومت په دې روسو کې د ویبلې مخالفي وسلواله ډلې حزب اسلامي سره هم خبرې پیل کړې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د دې ګونزینی استازي کابل ته ورغلی وو. افغان چارواکو سره د سیاسي روغې جوړې خبرې کړې. څېړونکو خوشحال خلیل په دې اړه وایي
خوانه د دې دریز طالبانو ته ورته نه وو، یو سنر مخته نور دی، یوازې رهبر د حکومت کې نه وو، نور د اکثره غړي په دننه په حکومت کې وو. نو یو خدای مسله ده چې خو دا خلکو تمال ورغله چې دراسي او بل دسه دا وسنۍ اوزا د شراغله چې په منطقوي او بین الملي سطح باندې د فشارونو زیات په پاکستان باندې او د سولې مسله راپورته سولې غسل او ارشیز غونډه سولې د فشارونو او بل اخره په داخل کې د نوي حکومت تمایل سولې د زیات د دې ترمنځ د اختلاف ټکي دومره زیات نه دي. هغه چې د اختلاف ټکي دی هغه هم حل کیږي. مثلا د ویلي چې افغانستان حاکمیت ده او مثلا په افغانستان کې ځینې شرایط چې دی لري هغه شي باندې چې دی اعتراضونه لري، مثلا اساسي قانون کې ځینې تغییرات دی، هغه لپاره هم زمينه شته ده. چې وروسته کېدای شي چې هغه لوی جرګې په ترڅ کې دغه تغیرات هم راشي، او هغه ځینې نور دین علاوه د ځینې اسلامي شریعت مطابق ځینې غوښتنې دي چې هغه هم افغانستان کې عملا محاکمو کې شرعي نظام شته ده. نو خاص فکر نه کوم د دې خلکو تر منځ هغه دا غوښتنې دونه مهمې نه دي. اصل کې مسله غوښتنه ټوله هماغه د قدرت مسله ده.
د سولې پر لور
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه خکم. خوشاله اوسئ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.